پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تمکیږي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. دا مهم راپور دی. ورپسې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 90مې کلیزې د نمانځلو لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نور مهم رپورټونه هم درته خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد تر اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د بیرته اخستلو د کالیزې د جشن لپاره په ټول هیواد کې جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې او سلا مشورې کوي. او په هسپانیا کې پرون د 14 کسان له وشل کېدو وروسته د تروریزم ضد پراخ عملیات دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د بیرته اخستلو د کالیزې د جشن لپاره په ټول هیواد کې جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل ټولو امنیتي ځواکونو او منصوبینو ته امر شوی دی چې په دې ورځ خپلو دندو ته حاضر اوسي. دا په داسې حال کې ده چې په مرکز کابل او ګڼ شمېر ولایتونو کې لا دمخه د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 90مې کالیزې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه تنظیم شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې او سلا مشورې کوي. په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ټرمپ سربېره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم برخه ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ټرمپ دا غونډه چې په کمپ ډیوډ کې کیږي یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته په څرګندولو کې ښاغلي ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خوا ته ګام وي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبه پر پینټاګون کې خبریالانو ته دا هم ویلو چې د افغانستان له قضیه سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. دا نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي. ټاکل شوې ده چې سویډن د بی بی حال ازبکی په نوم یو زړه افغان مېرمن چې په سویډن کې د پناه غوښتلو پناه غوښتنه کړې وه بیرته افغانستان ته واستوي. بی بی ازبکی چې 106 کلنه ده په 2015 کال کې هغه مهال چې طالبانو د لنډې مودې لپاره کندوز ښار ونیو د اروپا په لور روانه شوه. دغې موسنې افغان مېرمن سویډن ته تر رسیدو د اروپایي هیوادونو په پولو کې پلی سفرونه وکړل. د سویډن د چارواکو لخوا د بی بی ازبکی د پناه د غوښتنې له رد کېدو وروسته اوس هغه بیرته افغانستان ته استول کېږي. په هسپانیا کې د تروریزم ضد پراخ عملیات دوام لري. تر دې مخکې پرون د هسپانیا په بارسلونا کې مشکوک سخت دریځو د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر تیر کړ چې لږ تر لږه 14 کسان یې وشل. پولیسو ویل چې د بارسلونا د برید په تړاو یو درېم مشکوک کس نیول شوی دی، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نیول شوی مشکوک هم هغه موټر چلوونکی دی چې حمله یې کړې او که نه. د هسپانوي چارواکو په وینا 15 نورو برید کوونکو چې غوښتلې پرون د بارسلونا په جنوب کې د 14 کمربندونو په واسطه برید وکړي له حملې مخکې وشل شول. داعش ډلې په هسپانیا کې د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ایران د حکومت مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له 6 کلونو راهیسې په کور کې نظربند و خپل غذایي اعتصاب پای ته ورسو. د نوموړي زوی محمد تقي کروبي پرون په ټویټر ولیکل چې 90 کلن پلار یې د خوړو نه خوړلو اعتصاب وروسته له هغې پای ته ورسو چې چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې د هغه له کوره به امنیتي ماموران لرې کړي. ښاغلي کروبي د چهارشنبې د ورځې له سهاره د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی او غوښتنه یې کړې وه چې د کورنۍ حبس پر ځای دې محاکمه شي. کروبي چې د زړه په ناروغۍ اخته دی پرون د ورځې پیل کې روغتون ته ولېږل شو. د ایران د روغتیا وزیر او د استخباراتو مرستیال رئیس د هغه عیادت ته روغتون ته ورغلل. ښاغلي کروبي له بل سیاسي مخالف میر حسین موسوي سره یو ځای د 2009 کال د ولسمشرۍ لانجمنو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي وو چې له هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې د خپل غږ اوچتولو په نتیجه کې د 2011 کال د فبروري له میاشت راهیسې په کور کې نظر بندي. او روسیا پرون له چین سره یو ځای شو او د امریکا پر متحده ایالاتونو غږ وکړ چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. روسیا وایي د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه به داسې یو حد ته ورسیږي چې د بیرته په شاتګ لار به نه لري. د مسکو او پیونګ یانګ لخوا د مسکو او پیکینګ لخوا جلا بیانونه ورسته راغې خبرېږي چې د امریکا پوځي مشرانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی د پوځي اقداماتو لپاره تیاری نیولی او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د له منځه وړلو په ناکامۍ کې به ترې کار واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ویل که شمالي کوریا د جنگ لاره خپله کړي له قوي پوځي اقداماتو سره به مخ شي.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې تمه کیږي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د استقلال د جشن د منزلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد:
تدابیر امنیتی شدیدی برای برگزاری روز مهم و تاریخی مردم افغانستان در نظر گرفته.
په ننګرهار کې هم د جشن د منځلو لپاره له څو ورځو راهیسې تیاری روان دی. دا چې دغه تیاری وروسته شوی که څنګه له خپل خبریال سره درته خبرې کوو او اوري چې نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره د آریانا سعید د کنسرت د لغوه کولو په برخه کې د حکومت پر هڅو نیوکه کوي.
فشار در درون حکومت نیروهای اصلاحی باعث شده که اینا قدم به قدم کنسرت لغوه کنند.
د پروګرام په دویمه برخه کې هم حقیقت څه ده او یو پکیج یا تفصیلی رپورت تاسو ته خبرو. یو ځل بیا موزه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تمه کیږي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي د کیمپ ډیوډ غونډه به په دې اړه د پریکړې خواته ګام وي. سپینې ماڼۍ ویلي دا خبرې په کیمپ ډیوډ کې کیږي. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سربیره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. ښاغلی ټرمپ او ښاغلی پینس به د ملي امنیت له سلاحکارانو څخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبی آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلا مشورې واخلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ټرمپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته په څرګندونو کې ښاغلي ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خواته ګام وي. نوموړي د پریکړې وړاندوینه ونه کړه خو د دوشنبې د ورځې هغه خبرې تکرار کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه په ډېر نږدې راتلونکي کې کېدونکې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس د دوشنبې په ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته دا هم ویلي وو چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي. په امریکا کې میشت افغان سیاسي کارپوه عمر سمد وایي که امریکا له افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي نو دا کار به یوازې د وسلوالو په ګټه وي. ښاغلی سمد وایي تمه همدا ده چې د امریکا چارواکي به دا ستره ستراتیژیکه تېروتنه ونه کړي چې یو ناڅاپه پرته له مقدمې او د یو پراخ لیدلوري له موجودیت بغیر دی د وتلو پریکړه وکړي. دا به پرته له ترهګرو هغو چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ غوښتونکي دي نور د هیچا په ګټه نه وي.
بردن بی‌ثباتی در منطقه هستند.
په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم د کم ډیوډ نننې غونډه ډیره مهمه بولی. خغلی همدم ازادې راډیو ته وویل
دا نننې غونډه چې په کم ډیوډ کې ده دا دغه نوم نه معلومیږي. کم ډیوډ ته هغه وخت امریکا ولسمشر او مشرتابه زی چې ډیر په جدي موضوعات باندې بحث وکړي. دغه موضوع سره د دې چې دوی اعلان کړی نه ده، خو د بڼې داسې ښکاري چې دا یوه استراري غونډه ده، ځکه چې د ولسمشر ټرمپ مرستیال هم د لاتین امریکا څخه خپل سفر مخکې دی نه چې تکمیل کړي دغه غونډې ته حاضریږي، او دلته د ولسمشر په ګډون نور امنیتي مشاورین او وزیران هم ګډون کوي، تر څو نه یوازې د افغانستان په اړه باندې بلکې د افغانستان د جنوبي آسیا یا افغانستان، پاکستان او هندستان په وړاندې دوی خپل هغه اوږدمهال ستراتیژیانې باندې تصمیم ونیسي.
بلخوا د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون وویل تمه لري چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د ترهګرۍ ځالې هدف ګرځول هم شامل وي. د محل د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 8400 سرتیری لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښته افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتی تدابیر نیول شوې دي. دغه وزارت ارشد امنیتی مرستیال جنرال مراد علي مراد نن جمعه ازادي رادیو ته وویل د امنیت د ټینګولو لپاره باید ټول امنیتی ځواکونه خپلو وظایفو ته حاضر اوسي. اخوا د افغانستان ولسي جرګې اداري پلاوی هم وایي چې افغان امنیتی ځواکونه باید امنیتی تدابیر کلک کړي څو خلک په سمه توګه باندې جشن ونمانځي. وصل وصال په دې موضوع کار کړی، همدا شپه د کابل په سټوډیو کې د جزئیات وړاندې کوي. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د خپلواکۍ د تنوی میکلیزې د منځري لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتی تدابیر نیولي. د دې وزارت امنیتی مرستیال جنرال مراد علي مراد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو یې هم دا هیله ده چې له پولیسو سره همکار ووسي. ښاغلی مراد وایي ټول امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړل شوی چې د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ پر ورځ خپلو دندو ته حاضر وي. ښاغلی مراد وایي
ټولو امنیتي او دفاعي پوځیانو ته د افغانستان په 34 ولایتونو کې جدي هدایت ورکړل شوی چې د هیواد د خلکو د دې تاریخي ورځي او جشن د نمانځلو لپاره ښه امنیت ټینګ کړي.
شمال لخان د 1290 کال د زمري په 28مه چې د 1999 د اگست له 19 سره برابر ده، د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له بریتانیا سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. دا ورځ د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت هر کال د افغانانو لخوا منزل کیږي. تیر کال هم د خپلواکۍ دغه جشن په شاندارو مراسمو کې منزل شوی و، خو له دې وړاندې د خپلواکۍ ورځ یوازې په ارګ ماڼۍ کې او یا هم د غازی امان الله خان په مقبره باندې د یوې ګډې ګل په ایښودلو سره منزل کیدله. سږ کال هم لیدل کیږي چې د خپلواکۍ د نمانځنې لپاره تر بل هر وخت ډېرې تیاری نیول شوی دی. د افغانستان ملي بیرغ او د غازی امان الله خان انځورونه له کابل سربیره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو په مختلفو ځایونو کې د خپلواکۍ د نمانځنې په خوښۍ کې لګولې دي. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی په ټینګار سره وایي چې امنیتي ځواکونه باید تر بل هر وخت امنیت ټینګښت ته ډېره پاملرنه وکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد صاحب وایي افغانان باید د دې ورځې په نمانځنې سره خپل یووالی ښکاره کړي، خو له دې ټولو سره سره د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له احتمالي امنیتي ننګونو اندېښمن دي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر وروستي بریده کوښښ وکړي. دوی وایي که د امنیتي ننګونو ویره نه وای نو ډېرو زیاتو خلکو به دغه ورځ په هوساینې سره منځلی وای.
بله، زیاته مننه کوم وصال صاحب. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال واصل وصالو چې د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د جشن د نمانځنې لپاره د امنیتي ځواکونو د امنیتي تدابیرو د کلکوالي په اړه باندې موږ ته ډاډ راکړ. په دغه ریپورت کې د کورنۍ چارو وزارت مرستیال غږېدلی او هغه ډاډ ورکړ چې امنیتي او دفاعي ځواکونه وظایفو ته حاضر دي او د خلکو امنیت نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اسپانیا کې تروریستي بریټ تر لاسو ډیر کسان وژلي او تر اتا اتیا زیات ټپیان کړي دي. په دې پیښې د اسپانیا صدر اعظم د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړي او د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي دي چې له خپلو متحدانو سره به یو ځای په نړۍ کې د افراطي مسلمانو تروریستانو جرړې وباسي. موضوع احمد شیبر څارلې ده. د حملې په اړه د اسپانیا امنیتي چارواکو څه ویلي دي شیبر صاحب؟
سنګزی صاحب، په اسپانیا کې چارواکي وایي چې په بارسلونا کې پرون تروریستي حمله وشوه او دوهمه یوه شنډه کړه. البته د بارسلونا د ګرځندویانو په مشهور سیمه لاس رامبلاس کې پرون لږ تر لږه دیارلس تنه هغه وخت وژل شول چې یوه کس خپل موټر پر پلیو کسانو وخیژوه او په دې پیښه کې تر اتیا زیات زخمیان شوي دي. په دې برخه کې به د اسپانیا د صدراعظم مارینو راجای څرګندونې واورو چې نن سهار یې په اسپانیا کې وکړي.
د
وای زه غواړم چې د ټول اسپانیا خواخوږي له بارسلونا سره څرګنده کړم. هلته جهادي تروریستانو برید وکړ، داسې برید یې وکړ لکه د نړۍ په نورو ښارونو کې چې مخکې کړی دی. ټول اسپانیا یوه خوله شوې لکه څرنګه چې په بارسلونا کې سره یو شوي دي. سنګزی صاحب
شیبر صاحب، یو څه بلم که لطف وکړئ ووایئ چې د بارسلونا تر پیښې وروسته د یوې بلې پیښې د مخنیوي راپورونه ورکړل شوي دي، دا قضیه څنګه وه؟
هو، په بارسلونا کې تر دې تروریستي پیښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې پنځه مشکوک ترهګر چې غوښتل یې د ښار په جنوب کې د کامبریلس په ساحلي ښارګوټي کې حمله وکړي په ډزو ووژل. د پولیسو او ترهګرو د نښتې پر مهال راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل له چاودېدونکو موادو ډک واسکټونه شن کړي او په دې وخت کې چاودنې یو پولیس او شپږ ملکیان هم ټپیان کړي دي.
مننه. د بارسلونا په پیښه باندې د امریکا متحده ایالاتونو څه عکس العمل ښودلی دی؟
پرون چې کله په بارسلونا کې تروریستي برید وشو، د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر په پاناما کې وو او هلته یې د دې حملې په اړه وویل. د مایک پنس څرګندونې سره اورو. دی وایي دغه تازه برید له 2004 کال را په دې خوا چې په مادرید کې په ریل کې بمي چاودنې شوې وې تر ټولو خونړی برید دی. له دې حملې ښکاري چې د مسلمانو افراطي ترهګرو ګواښ نن په نړۍ کې له سترو تهدیدونو څخه دی چې ورسره مخامخ یو. د اسلامي دولت ډلې د دې وحشي حملې مسؤلیت منلی، خو هر څوک چې مسؤول وي باید پوه شي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له خپلو متحدانو سره یو ځای هڅه وکړي چې دا کسان پیدا کړي، مسؤولو کسانو ته سزا ورکړي او د اسلامي تروریستي افراطیانو جرړې به د مځکې له مخې وباسي. بلې،
د مایک پنس خبرې خو مو واورېدې. یو څه بلم که وایي چې د بارسلونا د برید قربانیان ټول اسپانویان دي که نور کسان هم پکې شته؟
په اسپانیا کې چارواکي وایي چې په دې حمله کې وژل شوي او ټپیان د لږ تر لږه اتلسو هیوادونو اتباع دي چې اکثر اروپایان.
شیبر صاحب، په آخر کې راته وایي چې د حملې په تړاو څوک نیول شوي دي؟
له دغه موټری حمله وروسته پولیسو دوه تنه، یو اسپانوی او یو مراکشی، ونیول، خو دا خبره وکړه چې د موټر چلوونکی تشتیدل او تر اوسه نه دی نیولی.
بله، زیاته مننه کوم احمد شیبرو چې په اسپانیا کې د تروریستي بریټ د وروستي جزئیات وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی. په اسپانیا کې پرون تروریستي بریټ شوی دی، تر لاسو ډیر کسان پکې وژل شوي او تر اتیا زیات ټپیان دي. ازادي راډیو ته غوښتنه په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو پروګرامونه اوریدلی شئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ، تمه ده سبا په افغانستان کې د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو تنویمې کلیزې په مناسبت جشنونه وشي. په بیلابیلو ولایتونو کې تیاری نیول شوی دی، خو په ننګرهار کې ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. دا چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د جشن څه تیاریانې روانې دي، څومره تیاریانې بشپړې شوي دي، همداسې به د ازادي راډیو خبرې یال شاه محمود شینواره د ټلیفون په کرخه له ننګرهار له موږ سره وصل دی. شینواره صاحب، مهرباني وکړئ څه تدابیر دوی چې ویلي وغه پوره شوي دي که څنګه؟
کور دن سنګزی صاحب، د هر کالی د هیواد خپلواکۍ جشن لپاره په ټول هیواد خو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې نسبت د نورو ولایتونو سره ډېرې پراخه ترتیبات نیول کېږي. که څه هم له یوې خوا هغه ولایتي اداره دغه ترتیبات نیسي، ولې په دې سره خوا کې خپل ولسونه د ښاریان دوی هم د ښار ټول واټونه په د افغانستان په ملي بیرغونو باندې رنګ کړي دي. همدارنګه د غازی امان الله خان دستورانې په خپلو دوکانونو او واټونو کې زرغولي دي. یعنی ولسي او حکومتي دواړو اړخونه دغه دپاره یو لوی پلان چې هغه په ښار کې نیول شوی دی، سبا ورځ دپاره دولتی ادارې د معلوماتو لمخې دوی پلان کې لري چې په دغه جشن کې نظامی پریډ هم تیر شي، تفریحي پرونې هم لري. د دې تر څنګ د سپورت برخه کې د کرکټ بورډ لخوا نه چې د څو ورځې مخکې په خوست او نورو دغو کې د همدغې خپلواکۍ د ورځې په مناسبت باندې یو ټورنمنټ پیل شوی و، چې د دې ټورنمنټ وروستۍ پیلوبه به د غازی امان الله خان په لوبغالي کې چې هغه هم د خپلواکۍ د جشن اتهویشتم د اسد باندې به ترسره کېږي. دا هم په همدې مناسبت باندې نیول شوي دي. نو په لویه کې هر کال دغه پروګرامونه نیول کېږي، خو سږ کال د نورو کلونو په پرتله باندې پراخه
یوه اندېښنه چې موجوده ده په ټول افغانستان کې د امنیت په برخه کې. د شینواري صاحب، په ننګرهار کې امنیتي تدابیر څنګه شوي دي؟ هلته امنیتي ځواکونه زیات شوي دي که څنګه د جشن د ښه منزلو لپاره؟
یوازې د جشن لپاره، غیر د جشن هم دغه رښتیا هم دغه ځینې امنیتي پیښې وشولې چې ځینې هدفي وژنې وې چې د ښار په منځ کې وشولې، همدغه و چې د خلکو اندېښې زیاتې کړلې. ولایتي ادارې په وینا باندې چې دوی امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې دغه ورځې او دې ورځې مخکې چې کوم په کمپاین په ښار کې کېږي، د بیرغونو د ځړولو، د ولسمشر همدارنګه د غازي امان الله خان د انځورونو ځړولو، دغه لپاره امنیتي تدابیر له وخته نیول شوي دي. دوی وایي چې دغه ورځ لپاره هم ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. لومړی درجه احضارات په ښار او د ښار څلور دروازې وو کې وبکتل شي چې دغه مراسم به څنګه چې دوی پلان کړی دي په همدغه شکل به ترسره کیږي او که څنګه.
بله، زیاته مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و موریدل چې تمه ده په ننګرهار کې هم د نورو ولایتونو په څیر سبا ته جشن وشي د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو 90مې کلیزې په مناسبت ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. هلته به د غازی امان الله خان په کرکټ نړیوال سټیډیوم کې د افغانستان د داخلي لوبو د یو سیریز پایلوبه هم وشي او د دواړو جشنونو د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر زیات شوي دي په ننګرهار کې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. کولای شئ زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې هم واورئ. همداراز facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. نای یاد افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره د آریانا سعید د کنسرت د لغوه کولو په برخه کې د حکومت پر هڅو نیوکه کوي. د دې بنسټ رئیس مجیب خلوتګر د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د دې کنسرت د امنیت د ټینګښت توان لري، خو حکومت د یو شمېر افراطي ډلو د فشارونو له امله نه غواړي دغه کنسرت ترسره شي. خو د کابل د ګارنیزون سرپرست وایي دوی یوازې په غازی سټیډیوم کې آریانا سعید ته د کنسرت ورکولو اجازه نه ده ورکړې. نورحال وصل وصال راکوي.
په غازی لوبغالی کې د کابل ګرنیزون لخوا د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت د آریانا سعید د کنسرت ممانعت د نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې کلک خبرګون راپارولی. د دې بنسټ رئیس مجیب خلوتګر د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت په داخل کې د یو شمېر افرادو او نورو افراطي ډلو د فشارونو له کبله حکومت د آریانا سعید د کنسرت د لغوه کولو په هڅه کې دی. ښاغلی خلوتګر وایي افغان امنیتي ځواکونه د لویو جشنونو او کنسرتونو د امنیت د ټینګښت توان لري او د امنیت په پلمه د خپلواکۍ په مناسبت د کنسرت لغوه کول د توجیه وړ نه دي.
فشار د درون حکومت نیروهای افراطي مذهبي او بنیادګرا باعث
مش دی. د حکومت په داخل کې او له حکومت څخه بهر د یو شمېر مذهبي او افراطي ډلو فشارونه د دې لامل شوي چې حکومت ګام په ګام دغه کنسرت لغوه کړي. لومړی ویل چې دوی د کنسرت امنیت نشي ټینګولی او د ورځې په پای کې به وایي چې دغه کنسرت نه تر سره کیږي. زما پن امنیت پلمه کې دی نشي، ځکه د امنیتي ځواکونو توانایي په مراتبو پورته ده. د افغانستان نوموتې سندرغاړي آریانا سعید په دې وروستیو کې ویلي چې غواړي د یو شمېر نورو سندرغاړو سره په ګډه د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ د 90مې کلیزې په مناسبت یو لوی کنسرت ترسره کړي. اغلی سعید ژمنه کړې چې د دې کنسرت پیسې به د میرزولنګ د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو د دې کنسرت له وړاندې کولو مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل ګرنیزون د مکتوب ښکته پورته کېدل د دې ښودنه کوي چې امنیتي ځواکونه په غازی لوبغالي کې د دې کنسرت د ترسره کولو مانع شوي. خو د کابل ګرنیزون سرپرست افضل امان د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په غازی سټیډیوم کې د دې کنسرت د امنیت د ټینګښت توان نه لري.
ښاغلی امان وایي که دغه کنسرت په بل ځای کې ترسره شي نو دوی به یې امنیت ونیسي. دی وایي دوی مونږ ته لیکلي چې 10,000 کسان به په غازی سټډیوم کې راټولېږي. دلته د تهدید مسله ده، نو موږ دوی ته وویل چې دلته به ستاسو د امنیت د ټینګښت مسله له ننګونو سره مخ شي او دغه مسؤلیت موږ په غاړه نه شو اخیستلی. دوی دې لاړ شي په هوټل یا کوم بل ځای کې دی کنسرت ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي دوی د داسې کنسرتونو او فرهنګي پروګرامونو ملاتړ کوي. د دې وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل چې اغلی آریانا سعید د دې کنسرت په اړه له وزارت سره هیڅ همغږي نه ده کړې. ښاغلی مومن وایي که د دې کنسرت په اړه له مخکې همغږي شوی وای نو د اطلاعاتو کلتور وزارت به په دې برخه کې همکاري کړې وای. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته اخواګیاست. د بلخ ولایت د چاربولک او چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمو کې د طالبانو حضور او وسلوالې حملې زیاتې شوې دي. یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته د غراز ویلي طالبانو دوی ته اړ کړي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د بلخ امنیتي چارواکي بیا تاییدوي دغه څرګندونې تاییدوي او وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د محلي پولیسو پر ګڼ شمېر پوستو حملو ته زور ورکړی دی. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بلخ ولایت د چاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ حضور او مسلحانه فعالیتونو له زیاتېدو خبر ورکوي. د یادو ولسوالیو خلک وایي چې له دوو ورځو راهیسې د جویشیر، ششپایکال، زیګزیګ او مسجد سفید پر سیمو د طالب وسلوالو د حملو له کبله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي عتیق الله او محمد نجیب عزیز راډیو ته وویل چې تېره شپه د ششپایکال پر کلي د طالب وسلوالو د حملې په نتیجه کې د دریو سیمه ییزو پولیسو په ګډون څلور تنه ملکي کسان ټپیان شول. د هغوی په خبره چې وسلوالو طالبانو خلک دې ته اړ کړي تر څو خپلې سیمې پرېږدي. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عتیق الله یې په اړه وایي. محمد نجیب د چاربولک ولسوالۍ د ششپایکال پر سیمه د طالبانو د نن ورځې د حملې په نتیجه کې خپل ورور له لاسه ورکړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیمه ییز حکومت د جنگ د مدیریت وړتیا نه لري او دا جنگ هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. هغه وویل چې پر کورې د اوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې د هغه 55 کلن ورور متین ووژل شو. محمد نجیب زیاته کړه د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورانی د چاربولک او چمتال ولسوالیو پر ګڼ شمېر سیمو د طالب وسلوالو ډله ییزې حملې تاییدوي او وایي چې وسلوال ترهګر د شپې لخوا د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حملې کوي او له خلکو پیسې او زکات په زور اخلي. هغه ومنله چې د طالبانو د زیات فشار له امله خلک دې تاړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته وتښتي. دورانی وویل
با مردم دارن، مردم اذیت بکنن، مردم آشور بگیرن، زکات بگیرن، مردم از خانهشان بکشن، نصف شعبیت سلجنتی کتا کنن، اینا فقط دشمنیشان با مردم است.
در چمتال ولسوالی اوسیدون که وایی چه در مسجد سفید سیمه در طالب وسلوالو پا کنترول کده او کبو لست کلیو که دوی حاکمیت لری. پا بلخ که در شاین قل اردو ویان نصرت الله جمشیدی وایی چه چاربولک ولسوالی که دولت بشپر حاکمیت لری او در محل پا چمتال ولسوالی که پوزی عملیات دوام لری. دا په داسې حال کې ده چې د چاربولک ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ فعالیت څخه خبر ورکوي او په وړاندې د تصفیوي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. طالب ویان زبیح الله مجاهد په یادو شویو دواړو ولسوالیو کې له دولتي قوتونو سره د جګړې ترسره کېدل تاییدوي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
لویه خبره ده چې د نیروهای امنیتی فنون باندې دا چاره کېږي. دا معنا ورکوي چې موږ ټول افغانان دا چاره نه چې دا ټول افغانستان د دوی فنون کې هم وکړي بیا هم کم دي په دې چې دغه تلاند چې موږ یو
دا موږ لپاره د ویاړ خبره ده او دا د موږ د پرسونل د موږ لپاره د افغانستان د ملي مسلح قوا دپاره یو د افتخار خبره ده او دې باندې مونږ مورال جګیږي او زمونږ دپاره افتخار خبره ده.
نن خوشبختانه چې د جامع مدني لخوا د چارایی د نیروهای امنیتی پونو مسما شوی ده. زیاتره چارایان د کابل او دولتونو د میلی پونو مسما شوی ده. آنن در خوشبختی زایده چې د نیروهای امنیتی او د ځوانان پونو مسما شوی ده.
ازادي رادیو تغوغیست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې هم واورئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د بیرته اخستلو د کالیزې د جشن لپاره جدي او پراخ تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل ټولو امنیتي ځواکونو او منصوبینو ته امر شوی چې په پایتخت کابل ولایت کې په دې ورځ خپلو دندو ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ مهمې خبرې کوي. دا خبرې اترې په کیم ډیوډ سیمه کې ترسره کیږي. تاکل شوې ده چې سویډن د ببی حال ازبکی په نوم یو زړه افغان میرمن چې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه بیرته افغانستان ته واستوي. سویډني چارواکو د دې 106 کلنې میرمنې د پناه غوښتنلیک رد کړی دی. په اسپانیا کې تروریزم ضد پراخ عملیات دوام لري. دا عملیات وروسته له هغې پیل شول چې پرون په بارسلونا کې مشکوکو سختدریزو د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر تیر کړ او لږ تر لږه 14 کسان یې وژل. د ایران د حکومت مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له 6 کلونو راهیسې په کور کې نظربند و خپل غذایي احتساب پای ته ورسو. او روسیا پرون له چین سره یو ځای شو او د امریکا پر متحده ایالاتو یې غږ وکړ چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونه کړي.
ازادي راډیو تاغوګي است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ایران کنسولګری د فراه ولایت اوسیدونکو ته د ویزو ورکړه بند کړې ده. د اړوند چارواکو په خبره دا کار وروسته تر هغې شوی چې د فراه محلي چارواکو دغه ایران متهم کړی چې د وسلوالو سره مرسته کوي تر څو د بخش آباد د اوبو بند جوړ نه شي. نور حال احمد شاه فطرت را کوي.
د فراه ولایتي شورا وایي چې په دې وروستیو کې د ایران کنسولګری فراه اوسیدونکو ته پر ویزو بندیز لګولی دی. د ولایتي شورا غړی شهل ابوبکر وایي چې په دغه اړه هر ورځ ولایتي شورا ته شکایتونه راځي او خلک له دې امله ډیر په تنګ راغلی دی. هغې له دولت څخه وغوښتل چې د فراه اوسیدونکو دغه ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي.
یک کار بسیار اشتباه
است
از
کنسولګری ایران. د ایران د کنسولګری لخوا یوه لویه تېروتنه ده چې فرایان ته ویزې نه ورکوي، ځکه باید تبیز په دې منځ کې نه وي او ټول افغانان ته په یوه نظر وکتل شي، او لکه د غور او بادغیس اوسیدونکو ته فرایان ته هم ویزې ورکړل شي، ځکه دا دوی قانوني حق دی. په همدې حال کې په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان د ایران هیواد دغه کړنه د افغانستان سره دښمني بولي. محمد داود تخیار په فراه ولایت کې یو تن مدني فعال وایي چې نه باید تن له خوا غبرګونونه ملت ته زیان ورسوي. دغه خبر دغه کار باید ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت لخوا وڅېړل شي او په دې اړه د حل لاره وموندل شي.
حکومت او خلکو دې ته امادګي ښودلې چې د بخش آباد بند باید جوړ شي. د ایران هیواد دغه ورځې څخه تر دا اوسه پورې مغرضانه کړنې شروع کړي او زموږ په داخلي چارو کې مداخله شروع کړي. اندا چې نن پرون دا ورو چې فرایان ته د ویزو پور کولو کې انکار کوي، او د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی که دوی داسې فکر کوي چې په دغه سي فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به وکولای شي چې د بخش آباد بند مخنیوي وکړي، دا ارمان به پرون نشي.
د بل خو به د فراه ولایت سیمه چارواکي وایي چې دا ستونزې ته د حل لارې لټوي. د فراه ولایت د والي ویاند محمد ناصر میری وایي د بهرنیو چارو وزارت لخوا دغه ستونزې د حل لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. دغه خبر هڅه کړې چې د ایران کنسولګری بیرته فراه اوسیدونکو ته د ویزو ورکول لړۍ پیل کړي.
فعلاً کې ویزاشان بند شده د ای رابطه
اوس چې ویزی بند شوی نو د فراز اوسیدونکو باید د لوړ چارواکو امر ته منتظر وسی، ځکه موږ دا موضوع د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او هڅې روان دي چې دا موضوع له هغه لارې حل شي او د ایران کنسولګری په هرات ولایت کې یو ار بیا د ویزو ویش فرایانو ته پیل کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ایران د کنسولګری نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. فرای ځایي اوسیدونکو ته د ایران هیواد د ویزې ورکولو لړۍ وروسته له هغه بنده شوه چې د دغه ولایت سیمیزو چارواکو له رسنیو سره خبرې کې دغه هیواد تورن کړ چې دولت د وسوالو مخالفانو سره همکاري کوي او همداشان د دغه ولایت په نامنې کې لاس لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان د خپلواکۍ د جشن د منځلو لپاره افغانان په مرکز او ولایتونو کې تیاریان نیسي. افغان څېړونکو او تاریخ پوهان وایي د 28مه د افغانستان د ازادۍ ورځ یو ستره تاریخي او لویاړ ډک ورځ ده چې دغه هیواد د خلکو د مبارزو او سرښندنو په نتیجه کې حاصل شوی. دوی ټینګار کوي چې د هیواد د ازادۍ ورځې ارزښت د تل تازه وساتل شي. افغان حکومت وایي دغه ورځ په ټول هیواد کې په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي. د خان محمد سیند په تفصیلي راپور سره دغه پروګرام د راپورونو برخه پای ته رسیږي. وروسته له هغه حقیقت څه دی پروګرام تاسو ته خبرېږي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشار له رئیس امام احمد ویریماچ سره زموږ خبریال اکرام الله اکرام په کابل کې مرکه کړې ده او د انتخاباتو د ترسره کېدو د انتخاباتو کمیسیون د آمادګۍ او ګڼو نور مسایلو په اړه له هغه نه پوښتنې کړې دي. دا تاسو او دا هم د ازادي راډیو پاتې برخه د دغه پروګرام چې لومړی د ازادۍ د جشن د نمانځلو لپاره تفصیلي راپور او بیا حقیقت څه دی پروګرام.
بیرغ واخلی راځه د ازادي ورځ راځه بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ بیرغ واخلی بیرغ د ازادي ورځ.
دا د هغه زلمیانو غږونه دي چې د کابل ښار په یو واټ کې د افغانستان درې رنګه بیرغونه په لاس کې خوروي او خرڅوي. کابل ښاریان چې تر ډیره د بم چاودنو او ځانوژونکو بریدونو شاهدان دي نن د هیواد د ازادۍ د جشن د لمانځلو لپاره دغه بیرغونه اخلي او په موټرو یې لګوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی نبی الله وایي.
نبی الله سره بیرغونه ولیدل خوند راکړی او جذبه او مینه د وطن را سره او مجزیم په دغه موټر باندې ولګوم چې خلک وګوري چې موږ هم د استقلال ورځ لرو.
په افغانستان کې له نامنیو او جنګونو سره سره د اسد د میاشتې 28مه د دې هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ د افغانانو په زړونو کې ژوندی ده او درناوی کیږي. لنن نه اته نوي کال مخکې شاه امان الله د دې هیواد خپلواکي په رسمي توګه د وخت له برطانوي حکومت څخه ترلاسه او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. ځینې افغان څېړونکي وایي دغه ورځ د دوی د نیکونو د مبارزو او سرښندنو نتیجه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس او تاریخ پوه عبدالحمید مبارز له برطانوي حکومت څخه د دغه ورځې د بیرته اخیستلو په اړه وایي.
افغانستان ای استقلال خود در پایان یک جنگ به دست میاره و دیگه ای که در اون موقع
افغانستان دغه خپلواکی د یو جنگ په نتیجه کې ترلاسه کوي. افغانان دغه برلیتوب په داسې حالاتو کې ترلاسه کوي چې د انګلیس په امپراتوري کې لمر نه پریوته او افغانستان د یو وړوکي هیواد په توګه وتوانید چې خپلواکي ترلاسه کړي.
ښاغلی مبارز ټینګار کوي چې دغه ورځ د افغانانو لپاره مهمه ده او په کار ده چې نوی کول د دغه ورځې په ارزښت د خپل هیواد د اتلانو پر مبارزو او سرښندنو او د خاورې د تمامیت پر اهمیت پوه شي. د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې دغه هیواد له 1903 میلادي کال څخه د خپلواکۍ تر جنګه یعنې تر 1919 میلادي کال پورې د برېتانیې په واک کې و. تاریخ پوهان وایي کله چې په 1919 میلادي کال کې امیر حبیب الله خان وبجل شو، زوی امیر امان الله خان واک ترلاسه او ځان یې د افغانستان د شاه په توګه اعلان کړ. شاه امان الله د 1290 لمریز کال د اسد په 28مه د خلکو په مرسته د برطانوي حکومت پر وړاندې د یو جنگ په نتیجه کې د هیواد خپلواکي وګټله. افغان سیړونکو او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ د افغانستان د تیرو واکمنانو په دوره کې هر کال د اسد په 28مه نیټه تر یوې اونۍ پورې نمانځل کېدله. ښاغلی رفیع هم دغه ورځ مهمه ګڼي او ټینګار کوي چې کومې سرښندنې چې د دغې ورځې د ترلاسه کولو په خاطر شوي باید له یاده ونه ایستل شي.
د خلقیانو په حکومت کې هم دا ورځ بېرنګه شوه. د مجاهدینو په حکومت کې کرزي صاحب په حکومت کې هم بېرنګه شوه او اوس هم داسې کوم خاص رنګ نه دی ورکړی شوی. ازادي په ډېره لویه قرباني ترلاسه شوي او په هماغه ویاړ او افتخار یې باید ولمانځو، پرې وویاړو او د ازادۍ نه ګټه واخلو.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیرو حکومتونو دغه ورځ په شاندارو مراسمو نمانځله خو کله چې په 2008 میلادي کال کې د مجاهدینو حکومت د ثور اتمه یعنی د مجاهدینو د بری ورځ د یو جشن په توګن مانځله او وسلوالو مخالفینو پرې برید وکړ، له هغې ورځې وروسته د دغه ورځې نمانځل هم محدود شول. خو سږ کال په ځینو ولایتونو لکه ننګرهار او هرات کې خلکو د دغه ورځې د نمانځلو ډېره تابعه کړې ده. په جلال آباد کې د دغه ورځې د نمانځلو لپاره د تیاری د کمیټې غړي عبدالحکیم شیرزاد آزادی راډیو ته وویل
تدابیر خیلی خوب گرفته شده. همی روز شما بروی شهر ببینی
شه تدابیر نیول سوی. که تاسو لاړ سئ او په ننګرهار ولایت کې د خلکو احساساتو ګورئ، در معلومه بسی چې خلک په ډېره مینه او شوق دا ورځ لمانځي. دا ورځ باید داسې ولمانځو چې نړۍ پوه سي چې افغانان په ازادۍ او خپله خاوره څومره مین دي.
په ټولنیزو شبکو کې هم لیدل کیږي چې خلک د خپلواکۍ ورځ د شاه امان الله خان او د هیواد د بیرغونو او د هیواد د تاریخي ځایونو د تصویرونو په خپرولو سره نمانځي او خوشحالۍ کوي. افغانان ټینګار کوي چې د دغه ورځې په نمانځلو کې د هیڅ بې پروایي ونه شي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې د دغه ورځې د شاندارو نمانځلو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې او د هیواد په مرکز ولایتونو کې به په ښه شان سره ونمانځل شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست ویاند امید میسم په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
قرار است که یک مراسم بزرگ دولتی با حضور مقامات بلندپایه حکومت
تاکل سوی ده. د دې ورځې د لمانځلو یو لوړ رتبه دولتي ځانګړې ډله جوړ سي او همدارنګ په ولایتونو کې هم خلک علاقمند دي چې دا ورځ ولمانځي.
دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانستان اوس یو ځل بیا په جنګونو او د ګاونډیو هیوادونو په لاسوهنو کې ښکېل شوی ده. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار وایي افغانان باید د خپلو ملي ورځو د نمانځلو او ساتلو لپاره لاسونه یو او هڅه وکړي چې د ترګرۍ له شره خلاص او د هیواد د ودانولو په فکر کې شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
جنگ دولک رسول خان
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د بیا سیړنې او ارزونې چارې پیل کړې دي. دا چې امنیتي ستونزې به د دې چارې په وړاندې خنډ وګرځي کنه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وتوانېږي چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه انتخابات ترسره کړي کنه او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمېر نورې پوښتنې. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ سره مطرح کوو. زه اکرام الله اکرام یم. ډیره زیاته مننه وریماچ صاحب چې وخت مراکو. که پایلې لدین کو وروستي ګامونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون تر سره کړی دي، د ټاکنو تر سره کیدو پاړه که په دې اړه وغږیږي، کوم کوم کارونه تر سره شوي دي او کوم کارونه اوس مهال تر لاس لاندې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د ټاکنو په بهیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسون په لومړی ګامونو کې دي. نو کله چې نوی رهبری کار پیل وکړ، د هیوادوالو او مدني ټولنو احزابو د ټولو غوښتنه دا و چې کمیسون د تیرو تجربو نه کار واخلي او هغه کارونه چې پخوا ترسره شوی دي بیرته هغه کار باید ترسره نشي. نو په دې حساس تقریبا نوی طرحو بندې کار وشو او نوی فرمول بندیانې وشولې. نو په دې حساس تقریبا د ټکنالوژي موضوع استفاده او هغه لوایح تر ظلمونه ټول د سره بیرته وکتل شو او کارمندانو اسنادونه بیرته وکتل شو او د دې سره سره پریکړه پدې وشو چې په راتلونکي کې ټول د رایه چونې مرکزونه لسره باید ارزیابي شي، وکتل شي او داغوی انډول وساتل شي. نو په دې حساس تقریبا مونږ 13-2 میاشتو کې د مرکزونو د ارزیابي د تدارکاتي موضوعاتو باندې بوخو. نو نه کمرغه په دغه بهیر کې مونږ ټکنالوژي څخه کار اخلو چې مونږ ته ډیر کومک کوي. تقریبا په 15 ورځو کې دا کار ان شاء انشاءالله په ټول افغانستان کې تمام بشي. نو پخوا کچېری مونږ په سادي حالت ته مخته تللی باید دا څه د پاسه درې میاشته وخت نیول. نو تېرې اونۍ مونږ تقریبا شاوخوا د اویا کس روزونکو روزنیز پروګرام مو پای ته ورسوو. اوس دغه ټول روزونکي په ولایتونو کې دي. دوه ورځې هغه تقریبا زر کسه شاوخوا چې استخدام شوي نوي کارکوونکي دا هغوی ته روزنه به ورکوي. نو هغې نه وروسته انشاءالله دوی ساحه ته بځي خپل کار به کوي. نو بله موضوع چې ډېر کمیسون ورباندې ډېر جدي په توګه کار کوي هغه د درایور کوونکو د لیست جوړولو موضوع ده. نو دغه موضوع سره هم تقریبا کمیسون وکولی شو هغه ټیکنالوژي چې ورته ضرورت ده د هغه د مشخصاتو باندې کار وکړي. نو هغه تقریبا تکمیل ده. نن حکومت سره له خیر سره شریک کیږي او د دې سره سره یو کار دا وشو چې د برقی تذکیرو ادارې سره یو همغږي پیدا شو. نو هغوی یو ځینې موضوعات ځینې برخې د لیست جوړولو په بهیر کې کمیسون سره مرسته به وکړي یعنی همکاري به وکړي او هغه ټیکنالوژي چې خریداري کیږي یا اخیستل کیږي بیرته د ټاکنو بهیر نه وروسته برقی تذکیری ادارې ته ورکول کې هغوی به استفاده کیږي.
تاسې د رای ورکوونکو د مرکزونو د څېړنې خبره وکړه چې پیل شوې ده او په راتلونکو 15 ورځو کې به کارونه بشپړ شي. خو د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونو د امنیت د څېړنې موضوع یادوله چې په اوسنیو ناامنه حالاتو کې دا کار شاید له ستونزو خالي نه وي. تاسې څومره فکر کوئ چې په دې برخه کې به ستونزې نه پیدا کیږي؟
امنیت خو یو جدي موضوع ده. د افغانانو ژوند هره برخه تحدید لاندې نیولی ده. دې دپاره حکومت خپل آمادګیان لري. هغه کوم امنیتي هوکړلیک چې کمیسون او امنیتي ارګانونو سره لاسلیک شوی ده نو په هغه کې کمیسون ته وعده ورکړل شوی ده چې دوی امنیت بساتي هم د کارکوونکو او هم د مراکزو او هم داسې نور. او په څنګ کې د سولې عالی شورا هم ځینې ابتکارات په لاس کې لري چې غواړي تقریبا اوربند وشي یا داسې کوم منځګړتوب وکړي په دغه بهیر کې. او په څنګ کې بله موضوع چې ده دا د ولسوالي شوراګانو انتخابات دي. نو تر کوم ځای پورې چې موږ داسې انګېرنه کوو په دې معنی ده چې په ولسوالیو کې دا خلک علاقمند دي چې هم ځان کاندید کړي او هم اشتراک وکړي ګډون وکړي. نو په دې حساس کې دي چې ځینې مشران ځینې هغه خلک چې با نفوسه با رسوخه خلک دي هغوی د ولسوالۍ شوراګانو کې تازان کاندید وکړي او په دې اساس د امنیت په تامینولو کې هم د هغوی ونډه ډېر مهم ده. ځکه ولسوالۍ شوراګانې هغه شورا ده چې د ولسوالۍ په سطحه نظارت کولی شي ارزیابي کولی شي او په یو قسم نه یو قسم مستقیم ګډون کوي او ټول هغه پروژې د څار لاندې بوي او دا ډېر مهم ده. نو په دې حساس کله چې تصمیم نیول کیږي په ولسوالیانو په سطحه نو زه په دې فکر یم چې هغوی هم د تامین په بخش د امنیت په بخش هم کار کوي او هم کاندیدان به ولري او په څنګ کې ځان هم به کاندید به وکړي. نو ځینې داسې موضوعات شته دي چې مونږ دې ته خوشبین کوي چې انشاءالله تعالی دونه ستونزې بنه وي.
په تیرو کلونو کې په انتخاباتو کې عموما د رای ورکوونکو مرکزونه د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې وو یا هم د رای ورکوونکو مرکزونه په مکاتبو کې پروختونونو کې دلسه کالي دا پروسه په کوم کوم ځایونو کې به د رای ورکوونکو مرکزونه جوړي کوم سره ډاډ ورکوي چې د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې بنوي.
دا خو کمیسون پریکړه کړې چې مرکزونه شخصي اماکنو کې بنې د عامه منفع اماکنو کې بنې. نو ترکم زای پورې چې د زوراکانو موضوع ده په دغه نوې بهیر کې کوم ټکنالوژي نه چې استفاده کیږي د هغه د زوراکانو دغه چانس او دغه کارونه تقریبا نفي کوي. نو دې د لپاره نور ضرورت نشته چې په خو داسې بوي چې دوی سره یو څه کارتونه بوي او یا جالي کارتونه یا هغه رقم چې کارتونه بوي بس نو غزي ته بتلل لخپل لزور کار باخیستل دین ورسته هغه د زور ویلو او د هغه د جالي کارتونو دوره ختم ده. نور څوک دې په دغه موضوعات باندې زحمت دیونه باسي ځکه چې ترڅو چې ټیکنالوژيونه پیژنې ترڅو چې سیستمونه پیژنې او ترڅو چې هغه خپل رای ورکوونکي مرکز ته یا محل ته حاضر نشي د رای ورکولو لپاره نو دغه نوري حد سي ټول بي فائدہ دي.
تاسو د ټیکنالوژي یادونه کوئ لته رسو میاشتو رئیس د ټیکنالوژي موضوع ګرم روانه د خوشاید یو شمیر د لورو پروتوسیمو خلکو سره دا سوال وي چې ټیکنالوژي یعنی څه اصلا په انتخاباتو کې به ټیکنالوژي په کوم ډول کاریږي؟
لومړی مخو کمیسون په دې پریکړه وکړه چې د رای ورکوونکو کونکو د لیست جوړولو په بهیر کې باید ټکنالوژي څخه کار واخیستل شي. هغه د بایومټریک سیستم د ګوتو نښان به وي او د نارینه وو لپاره عکس هم به وي که چا کوم خزینه غواړي چې عکس واخلي واخلي، که نور هغه معلومات مشخصات به وي په دننه. نو په دې حساس تر دغه ځای پورې فلحال مونږ بسنه کوو، نو د هغې نه وروسته چې بیا پریکړه کېږي که نور بخشونو کې ټکنالوژي کار واخیستل شي او که نه، هغه بیا وروستۍ خبرې دي.
یعنې د رایې استعمال به د نوې ټکنالوژۍ له مخې کېږي؟
د رایې ورکوونکي شناخت یا پیژندنه د نوې ټکنالوژۍ سره کېږي. نو ټکنالوژي تقریبا دا مرسته کوي چې چارواکو ته وپیژني یا مسؤل ته وپیژني چې دغه سړی په دغه مرکز کې ځان ثبت کړی ده او د دې حق لري چې خپل رای وکاروي.
بلې موضوع ته ورګرځو، هغه د بودیجې مسله ده. د بودیجې مسله تقریبا د کمیسیون لپاره تر ټولو جدي موضوع ده، او که بودیجه منظور نشي او بودیجه ورنکړ شي نو طبعا ټول کارونه په ټپه باندې ودرېږي. د بودیجې په برخه کې چې کومې ژمنې شوې وي، تر کومه اندازې پورې د کمیسیون په واک کې ورکړ شوی ده او تر کومې اندازې پورې به نور ورکول کیږي؟
د بودیجې موضوع حکومت سره ډېر جدي مطرح شوی ده، او په څنګ کې د امنیت او د بودیجې موضوع. نو په دې حساس حکومت شاوخوا $10 میلیون یوازې خپل مالی وزارت د ټاکنو په بهیر کې ځانګړي کړی دي، او مونږ د مرکزونو د ارزیابۍ په بخش کې هم داخلي بودیجې یا د وزارت مالیه نه مو د بودیجې ترلاسه کړی ده او کار جریان لري. شاوخوا $12 لک دي. نو په دې حساس د نورو بخش هم کله چې کار شروع کیږي، حکومت دې ته چمتو ده چې دا بودیجه برابر وکړي.
د بودیجې ځنډ ستاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لرلی شي؟
نو که چیرې بودیجه په خپل وخت کې د کمیسیون لاسته رانه شي یا ټکنالوژي هغه ټاکلی وخت پورې خریداري ونه شي، مرو دا یو څه تاثیرات به ولري. نو د مونږ غوښتنه تل همدا و چې باید کم کړنلارې چې مونږ لرو یا کم تاریخ چې مونږ ورته ټاکلی ده، نو د هغه تاریخ سره سم باید دا ټول کارونه په منظمه توګه سرته ورسیږي، کنه نو مونږ خپل ټاکلی هدف ته کېدای شو نه رسیږو. نو بناً موضوع جدي ده، او دغه موضوعات تل مو حکومت سره جدي مطرح کړی دي، او هم مونږ ته دغه موضوعات باندې ډاډ راکړی ده.
تاسو د ټاکنو د نیټې خبره یاد کړه، راپورونه داسې موجود دي چې راتلونکي کال د سرطان په 14مه نیټه باندې به ټاکنې ترسره کیږي. فکر کوئ چې د نیټه دقیقه ده او په همدې نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟
نو کمیسیون خو خپل هغه تخنیکی د مطالعاتو لمخې دغه تاریخ وټاکل. نور پاتې کیږي د مونږ د ټاکنو د بهیر نور شرکاوي چې دغه بهیر کې کمیسیون سره څونه همکاري کوي. نو که چیرې بودیجې یا داسې کوم غیر مترقبه حالاتو ستونزه مخترانه شي، نو انشاءالله تعالی موږ کولای شو په هغه تاریخ کې ټاکنې ترسره کړو. که چیرې خدای نه خواسته کوم بل حالت مخته راځي، سړی نه پیږي، نو هغه موضوع هغه بخش کې یا هغه موضوعاتو کې بیا کولی شړې بیا ورسته پی وغیږي.
په ټوله کې د امنیتی مسایلو په اړه راته ویل شي، سره د تاسې د امنیتی ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي په دې برخه کې چې هغه به د ټاکنو په ورځ او د غینه مخ کې امنیت خوندي کوي. په ټوله کې راته دا ویل شي چې هغه سر په ناسته کې تاسې کومې نتیجې ته ورسېدي چې د افغانستان په کومو سیمو کې شاید ټاکنې ونی شي، په کومو ولسوالیو کې شاید ونی شي، یا د افغانستان په څومره برخه خاوره کې شاید ټاکنې ونی شي.
هغه خو تخنیکی نور جزئیات دي چې حکومت هغه څکل چا سره نه شریک کوي. نو د قانون په بنا مسول د حکومت امنیت تامینو کې او د سره هغه امنیتی ارګانونو کوم هوکلج کمیسون سره لاسلیک کړی، د هغه کې زغر د ویل شوی چې موږ د ټاکنو بهیر امنیت بونیس.
د نامنې د موجودیت سره سره او د نوې ټکنالوژي په موجودیت کې بیا هم تاسو دغه سی او ویره محسوس کړی ده چې شاید په ټاکنو کې درغلي تر سره شي؟
د کمیسون ټول هڅه ده چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلي ونی شي. نو په دې حساس موږ تقریبا په یو نوې صفحه کې یو، او په نوې صفحه کې نوې شان را تحریر کوو او فرمول بندي کوو. نو دا ټول هڅه په دې اساس چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلي دا کارونه ونی شي، او دا چې کوم نوې ستونزې چې موږ کمیسون تیر هیڅ کوم ساری نه لري یا تجربه نه لري یا چې نوې خبرې څه رامخته کیږي، نو هغه د ماموریت نه وروسته موږ لپاره یو درس به وي چې موږ بس د کوو.
یعنی ویره شته چې درغلي دی وشي کنه؟
د مطالعاتو لمخې ټوله مو هڅه دا ده چې درغلي باید ونه شي، او ویره هم ځان ته نه پرېږدو، ځکه دا چې وایو چې په دا چې ټکنالوژي نه استفاده کوو یا مثال په توګه داسې نور طرحونه چې مونږ کار خدا په دې اساس چې باید درغلي ونه شي، نو مونږ هم تر اوسه په دې امید یو چې یعنی ډاډه یو چې ان شاء الله درغلي نه کیږي.
هغه ولسوالۍ چې دا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، طبعا هلته به انتخابات ناممکن دي. د دې سیمو یا د دې ولسوالیو استازي به بیا څنګه ټاکل کیږي، یا د دوی حق به بل چاته ورکول کیږي که څنګه؟
زما په فکر د ټاکنو قانون په اساس حق حقدار ته ورکول کیږي، او د چا حق بل چاته تحفه نه ورکول کیږي. حکومت په دغه بخش کې مسؤل ده چې باید امنیت تامین کړي او ټاکنې ترسره شي.
د ټاکنې به ترسره کیږي خو په هغه ولسوالیو کې چې نه ترسره کیږي. یو شمېر ولسوالۍ همدا اوس عملاً د وسلوال مخالفینو سره دي، هلته ټاکنې ناممکنې دي، په هغې سیمه کې به څنګه کیږي؟
نو وعده خو داسې شوی ده چې په ځانګړي تدابیرو سره هغه ولسوالیانو کې باید امنیت تامین شي او ټاکنې ترسره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څومره ډاډ ورکوي هیوادوالو ته چې راتلونکي ټاکنې به سرته سري وي، له درغلیو به پاکې وي او د امنیت په فضا کې به ترسره شي؟
د کمیسیون هوکړه تصمیم او دا ده چې په ټول هیواد کې آزاد عادلانه ټاکنې ترسره شي او د موږ ټول هیوادوال وکولی شي چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي، خپل ځان کاندید کې هم خپل کاندید ته رای ورکړي. نو دا د کمیسیون عزم او اراده ده. دا چې په څنګ کې د موږ هیوادوال څونه دوی خپل دوی تصمیم نیسي او څونه حکومت همکاري کوي په دغه موضوعاتو کې او څنګه او نور دا قومي مشران او سپینګری با متنفذین خلق او دغه مدني ټولنې شوراګانې د کلی شورا دوی څونه په دغه بهیر کې ملي بهیر کې مرسته او کومک کوي، نو دا بیا وروسته بیا معلومیږي.
استاد سید سیډونو پاس اس دراتون کې کال پټاکونه کې به څومره افغانان په اوسط ډول برخه واخلي؟
دا تقریبا د غې نه مخ کې ده. د کمیسیون انداده چې په دغه نوی رای ورکونکو چې کوم لیست جوړی کې تقریبا څه د پاسه 12 میلیونه باید خلک واجد شرایط دي او هغه سب تر رجستر شي.
ډیره زیاته مننه ورما چې دا ودا.
دا زمان دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمان دس پر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا تا دې سرا وکړ چې یو نر دې را پرن خو خدایا دا دې ترا وکړ چې یو نر دې را پرن خو هر څمره پچې تکیا شولا کا شګارا شړېږي هر کمره پچې تکیا شولا کا شګارا شړېږي یو باتور ملت غرقې دی یو مضبوط وطن نړېږي هاي هاي وطن hai hai watan hai hai watan
khudaya saranga badal shu da afghan dran khubuna bahar cha ch muntakiya shu ba prada yu plural ki da din sapala takla smong pade badmar bukhal ko na latha cha khadari na ladui cha kharmi
شملہ غل تا شملوی چپ نر باندھی وی لکا ہا شملہ غل تا شملوی چپ نر باندھی وی لکا شملہ غل تا شملوی چپ نر باندھی وی لکا ہا اس پہ ہر کدو جگیگی اس پہ ہر جڑا پوری گی اس پہ ہر کدو جگیگی اس پہ ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
خله پاڼول ویږي د غروب په لوري درومې دا تاریخ له پاڼول ویږي یو باتور ملت غرقېږي یو مضبوط وطن نړېږي های های وطن 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 های های وطن